سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه تموز فرید سیال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم پیل په خبرونه کوو د خلونو ریوال پروګرام WFP وایي $400 میلیون ته اړتیا لري چې په افغانستان کې لا تر ټولو زیانګالو کورنیو سره مرسته وکړي څو لاره روان ژمی ووزي د پروګرام نن په خپل اکسپانه کې ویلي دي چې ژمی روان دی او افغانستان انتظار نشي کولی WFP پرون د اروپایي ټولنې د آسیا پاسفیک د څه باندې $20 میلیون سخاوتمندانه بشري بسپنې خبر ورکړی ویلي دي چې دغه بسپنه به له دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې له دې چې واورې لرې غرنۍ سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ورسوي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مالیزیا کې میشتو افغانانو ته د پاسپورټ د ویش د لړۍ د پیلېدو خبره کړی دی د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن چهارشنبه په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د پاسپورټونو د چاپ او ویشلو دغه لړۍ د دې وزارت د قونسلي ریاست او په مالیزیا کې د افغانستان د لور سفارت د هڅو په ترڅ کې پیل شوې ده هغه زیاته کړې ده چې په مالیزیا کې د سفارت سرپرست نقیب الله احمدي په دې مناسبت مراسمو کې په مالیزیا کې میشتو افغانان ته ډاډ کړی دی چې دوی ته به د قونسلي خدمات په شفاف او چټک ډول وړاندې کیږي په دې لړ کې په اوس وخت کې څومره افغانان په مالیزیا کې اوسي څه نه دی ویل شوي خو د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری د روان کال د اګست د میاشتې تر پایه په هغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 3,160 تنه ښودلی و استرالیا ته د تلونکو افغانانو یوه لار هم له مالیزیا تیریږي پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره پاټک کې یو موقتی کمپ جوړ کړی دی د لاور پنډي د کمشنر په مشرۍ په پرونی غونډه کې پریکړه وشوه چې د پنجاب او خیبر پختونخوا پر پوله په دې کمپ کې به افغانان خپل هیواد ته لتلو مخکې ساتل کیږي حکومتي چارواکي وایي په لاور پنډي کې شاوخوا 40,000 بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي له دې مخکې د پیښور کمشنر هم د ناراجستر شوو افغان کډوالو لپاره د موقتی کمپونو جوړول امر کړی و او ویلي و چې په دې کمپونی کې به هغه افغان کډوال دی رشي چې د اکتوبر له 1 وروسته د قانوني اسنادو د نه لرلو له وجې سل کیږي ملګرو ملتونو او متحده ایالاتونو د پاکستان پر حکومت له دې وړاندې غږ کړی و چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وسنډوي د افغان خوځنجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاد زیرینا امیری د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم د تاریخي بریا مبارکي ورکړې او بیگانه وخت یې په خپل اکسپانه یا په خاني ټویټر لیکلي چې تاسو افغان کرکټرانو په دې بریا سره په دې سخت ورځو کې افغانانو نړۍ ته خوښي ورکړه کړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزون کې هم له دې وړاندې ورته خبرې په خپل ټویټر لیکلې وي افغانستان د تیر ورځ په هند کې د نړیوال کپ د لوبو په جریان کې پاکستان ته په لوی توپیر ماتې ورکړه او د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای وای د مالی ناوړه وضعیت له امله یې تېره اونۍ څه باندې 300 الوتنې درولې دي د پی آی ای ویاند عبدالله حافظ خان نن چهارشنبه د صدر راډیو مشال څنګه ته وویل چې تېره اونۍ 322 الوتنې درول شوې دي چې په هغو کې دواړه کورنۍ او نړیوالې الوتنې شاملې وي هغه وویل چې د پی آی د الوتنو فعالیتونه ځکه اغېزمن شوي دي چې شرکت نشي کولی د تیلو او پیرل شوو پرزو او نور وسایلو بیلونه پرې کړي او د دې تر څنګ یې پورونه هم زیات شوي دي حافظ خان زیاته کړي د شرکت مشرتابه هڅه کوي چې نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي په تېر بیا کاناډا ترکیه چین مالیزیا او سعودي عربستان الوتنو ته دوی لومړیتوب ورکوي د راپورونو له مخې پی آی په تېرو څو لسیزو کې ډېر مالی زیانونه کړي دي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې بر سره د مطالعه واوري وړاندې په خبرونه کې را سره واوري چې د دوو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې ښځې پکې په بد وضعیت کې دي په علتونو درته وروسته جزئیات لرو په ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې هلته په پاکستان کې میشت افغان کډوال په څه وضعیت کې دي
ایران پاتې چې څوک ډیری هغه افغانان چې افغانستان کې خطر هیڅ کا وغه ټول اکثریت یا پاکستان ته راغلی او یا هم ایران ته تللی دي نو زمونږ غوښتنه
د دوی غوښتنې به وروسته د سره خبرونه کې شریکی کړو پاسوال کې هلمند ته به هم ورشو چې هلته د وچکالی للاس دهقران شکایت کوي.
سروي لپاره وبنه ساوبل وچکلې یلمن واشر لسوري د ډیره زپلې د پخ په طلب باندې نو بس دوی اړین دي چې وسته ډول خپل مالونه د چيلي زټول غاړي ته ولیدل دي.
همدارنګ نور مطالب هم درته لرو د حماس او فلسطینو په جګړه کې د روسي جزئیات په اړه باندې چې مرګ ژوب له کوم طرف ته ډیره وختیده په دې اړه هم جزئیات شته. د نور مطالب هم شته ملتیا مواره.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه د پایل مطلب تواره شو. د دوو نړیوالو انسټیټیونو ارزونه ښیي چې افغانستان د اصولو واویا هیوادونو په لړ کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد دی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د خځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروی د سول انسټیټیوټ یو نوې ارزونه کې افغانستان د خځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروستای ځای لري. د خځو د سول او امنیت شاخص چې پرون په نیویارک کې خپور شو په یو سل و اویا هیوادونو کې د خځو مشارکت، عدالت او امنیت په اړه د ارزونو مجموعه ده چې پر بنسټ دا هیوادونه درجه بندي شوي او په پایله کې افغانستان د 0.26 اتیا نمرو په اخیستو د خځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد بللی. خو په دې شاخص کې ډنمارک لومړی، سویټزرلند دویم او سویډن د خځو د پرمختګ په برخه کې دریم مقام ګټلی دی. د ناروی د سول انسټیټیوټ مرسیال تورنیل ترګستاد په دې ارزونه کې د افغانستان ځای ته په اشاره ویلي افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه دغلی تورنیل له قوله زیاته کړې، افغان ښځې چې هر ورځ ویښېږي دنده، تعلیم او آن د ژوند خپلواکي نه لري. د ناروی د سول انسټیټیوټ مرسیال د ارزونه د نړۍ مشرانو ته د خطر زنګ بللی چې باید وپوهېږي افغان ښځې زندانیانې دي. د طالبانو حکومت رسما د دې ارزونې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو ښځو حقونه خوندي دي. خو د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروی د سول انسټیټیوټ ارزونه بیا برعکس ښیي چې د طالبانو لخوا په افغان ښځو د پراخه محدودیتونو له امله د دوی وړتیا خورا محدوده شوې ده. راپور زیاتوي لکه چې طالبانو په مرستندویه ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، له هغه وخته دوی له ځورونې، ډارونې او توقیف سره مخ دي. راپور کې دا هم لیکل شوي چې په افغانستان کې ښځې عدالت ته تر ټولو کم لاسرسی لري. د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروی د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې زده کړه، کار، عدالت ته لاسرسی، سیستماتیک او جنسیتي تاوتریخوالی، د میندو مړینې او د یو شمېر نورو په ګډون 11 شاخصونه ارزول شوي چې په اکثرو کې افغانستان تر ټولو کمې نمرې اخیستې دي. د دې ارزونې په یوه برخه کې لیکل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډېر سوله ییز ډول روان دی. د دې ارزونې په پیل کې د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ مشرې میلان ویرویر په نړۍ کې د ښځو د وروسته پاتې کېدو لپاره د استبدادي کړنو په اړه هم اندېښنه ښودلې. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي اوسمهال افغان نجونې او ښځې د ژوند له هر ډول پرمختګ راګرځول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حفیظي:
په کوم یو هیواد کې چې ښځې او نجونې خپل هغه ابتدایي حقوق چې هغه د زده کړو برخه ده هغه ونه لري، خامخا هغه هیواد نه خوندیتوب لري او نه هم پرمختګ کولای شي. مثلا د ښځو د کار مخه نیول کیږي، د زده کړو مخه نیول کیږي، د هغوی د تفریح مخه نیول کیږي، د عادي روزمره چارو مخه نیول کیږي. نو موږ دغه ټولو ته په کتو سره څه شي ته امیدوار اوسو چې افغانستان د پرمختګ وکړي؟
د ښځو د حقونو یو بل افغان فعاله فریده حفیظ هم وایي افغانستان په واقعي بڼه هغه هیواد دی چې له ښځو یې ډېر حقونه اخیستل شوي.
اوسنی وضعیت ته په کتو سره افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو پکې د تعلیم حق نه لري، یوازینی هیواد دی چې ښځې پکې د کار حق نه لري. او دا تر ډېره حده پورې دغه نظر سنجي چې شوې ده دا زما په ان باندې صحیح کېدلی شي.
د ښځو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروی د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې د افغانستان په ګډون یمن، مرکزي افریقا، د کانګو جمهوریت، سودان، سوریه، سومالیا او عراق هم تر ټولو بد هیوادونه یاد شوي دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په دینی مدرسو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کیدی. ریچارډ بینج د څرګندونې د سهشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د وینا پر مهال وکړي او له شپږم ټولګیو څخه پورته د نجونو پر زده کړو یو وار بیا ټینګار وکړ. ویل د طالبانو دغه کړنې ښایي د جنسیتي ځورونې په معنا وي. تفصیل د سنکا کړ په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ مدرسو ته د زده کړو د محدودولو یا په دیني علومو باندې د تعلیم د تمرکز په اړه د طالبانو د اقداماتو په اړه اندېښمن دی. نوموړي د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وویل چې طالبان د دې پالیسیو له لارې کولی شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي.
دا به نه یوازې افغان ماشومان د پوهې د بې برخې کېدو له خطر سره مخامخ کړي، بلکې کېدای شي د بېکارۍ او بېوزلۍ سره یوځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او د کورني تروریزم خطر او همدارنګه سیمه ییز او نړیواله بې ثباتي لا پسې زیاته کړي.
یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او پر زده کړو د دوی تر بندیزونو وروسته له عصري زده کړو څخه بې برخې او یوازې تر دیني مدرسو محدودې پاتې دي وایي چې دا مهال د ټولنې د پرمختګ لپاره عصري زده کړو ته شدیده اړتیا ده. یو له دوی څخه نیایش چې تیر کال یې شپږم ټولګی پای ته ورسوه خو د طالبانو د بندیزونو له امله یې ونشو کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. وایي ساینسي مضامین یې د خوښې وړ و خو ستري لرې پاتې ده.
له بده مرغه چې ښوونځي د شپږم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې تړل شوي دي. زه مدرسې ته ځم. په مدرسه کې قرآن کریم، تفسیر عربي او همداراز نورې دینی زده کړې کوو، خو زه غواړم د دې تر څنګ د ښوونځي مضمونونه لکه ریاضي، کیمیا او نور هم ولولم.
د زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ ناجی معصومی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دینی زده کړو تر څنګ د عصري زده کړو د ارزښت په اړه وویل.
په نننی عصر کې د دینی زده کړو تر څنګ عصري زده کړې د هر چا لپاره که هغه نر وي که ښځه ډېرې ضروري دي. زما په اند بیا په افغانستان کې خو د ښځو لپاره عصري زده کړې بیا په طبي بخش کې ډېرې مهمې دي.
ریچارډ بینټ دغه راز د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو او لوړو زده کړو د بیا پیلولو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د طالبانو دغه کړنې ښایي د جنسیتي ځورونې په معنا وي. د زده کړو بې برخې یو نجلۍ بهر وایي له دوو کلونو څخه زیات وخت شو چې له زده کړو څخه لرې پاتې ده او په دې تمه ده چې کله به یو ځل بیا ښوونځي ته ولاړه شي.
کله چې مکتبونه وتړل موږ ته یې وویل چې دا یو مخکتی پرېکړه ده او باید د ثانی عمل منتظره شو. خو تر دوو کلونو څخه زیات وخت تېر شو چې د مکتبونه د بېرته خلاصولو لپاره یې کومه پرېکړه نه ده نیولې. دا یو ډېر اوږد وخت دی. تمه وه چې ډېر څه به زده کړو، ډېر څه تجربه کړو او د خپلو هیلو او پرمختګ په لور ګامونه واخلو، خو برعکس موږ شاته پاتې شو.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او دغه شان د تېر کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته له تګ او لوړو زده کړو هم را وګرځولې. پر عصري زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شول چې په بېلابېلو سیمو کې د نجونو زده کړې یوازې تر دیني مدرسو محدودې پاتې شي. د روان کال په لومړیو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست ویلي وو چې په هره ولسوالۍ کې به لس دیني مدرسې جوړوي. تېره اونۍ بیا د دغه وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال معین کرامتزاده رسنیو ته ویلي وو چې اوس د دیني زده کړو د مرکزونو شمېر شاوخوا نونه زرو ته رسېږي. که څه هم د ښاغلي بینیر د څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې دوی ویلي چې په مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کېږي بلکې یوازې اسلامي مضامین تدریسېږي.
د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم تاریخي بریا مبارکي ورکړې او بیګانه وخت یې په خپل ټویټر لیکلی دی چې افغان کرکټرانو په دې بریا سره په سختو ورځو کې افغانانو نړۍ ته خوښي ور په برخه کړه. خو دا یوازې افغانان نه دي چې د نړۍ په لرو برخه کې دغه بریا لمانځلې. په هند کې چېرته چې افغانستان وکولای شو پاکستان ته په لوی توپیر ماتې ورکړي، هندوانو هم افغانانو سره دغه خوشحالي په ګډه لمانځلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کرکټ د ورځنیو لوبو د نړیوال جام پر مهال د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې د تیرې شپې بری د افغانانو لپاره له حیاجانه ولولو ډکو. په هند کې یو شمېر افغانانو دا بری په نڅا وتنونو نمانځلې. لوی چې د هند له بیلابیلو سیمو چینای ښار ته راغلي وو، ازادي راډیو ته ویلي په مسافرت کې د کرکټ د لوبې له لیدو خوند واخیست. دوه تن افغان زده کړیالان باسط او صلاح الدین چې په هند کې زده کړې کوي ازادي راډیو ته وویل:
ټول هیوادوال نصر بریا مبارک، موږ چې دوه ورځې مخکې چینې ته سفر کړی وو د لوبې له خاطره بنګلور څخه راغلي وو. ګربز دوی رحمن الله ګربز دوی ډېر ښه بیټنګ وکړ،
په ډېر وخت داسې خوشي سره مخامخ شوي نه وو او تشپې تر ډېره حده پورې موږ د خپل خوشي احساسات هیڅ وخت هیڅ کنټرول کولای نه شو.
یو شمېر نورو افغانانو بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه په لویو سالونونو او سکرینونو لیدلې او خپل خوښي یې په ټولنیزو رسنیو خپره کړې ده. یو شمېر هندیانو هم له افغانانو سره یو ځای د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې بریان نمانځنې. یوې هندۍ وګړې سنانګي ته ازادۍ راډیو ته وویل دا چې افغانستان لوبه وګټله ډېره خوشاله شوې ده.
راغلم چې د افغانستان او پاکستان لوبه وګورم. افغان لوبغاړو ډېر عالي لوبه وکړه، زه ډېر خوښ یم چې دا لوبه مې ولیده.
تیره لوبه کې پاکستان بیټنګ وکړ او په 500 اوورونو کې افغان لوبډلې ته د 283 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې دا هدف د دوو لوبغاړو په اوټ کې دوه پوره کړ او په روان نړیوال جام کې خپل دویمه بریا ثبت کړه. له دې وړاندې افغان لوبډلې انګلستان ته هم ماتې ورکړې وه. افغان لوبډله به راتلونکې اونۍ د اکتوبر په 1 سریلانکا سره لوبه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پرغزی د اسرایلو د هوایي بریدونو لاتیزیدو سره ملګري ملتونه په سیمه کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي. پرغزی د واکمنې حماس ډلې چارواکو ویلي دي چې پرون سه شنبه اسرایلي جیټ الوتکو ټوله ورځ پرغزی بمباري ته دوام ورکړی و چې له امله شاوخوا 200 کسان وژل شوي دي. تفصیل نوریاس نوري نورو.
د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداري خبرداري ورکړل چې غزه ته سم دستي تیل ونه رسیږي نو به د سیمه کې مرستندوی فعالیتونه زخت زیات کم کړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې په غزه کې روغتیايي چارواکو وویل چې د روغتونونو امکانات ډیر محدود شوي او د ګڼو ټپیانو په درملنه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. چارواکو په سیمه کې د اسرایلي جیټ الوتکو د تیرې ورځې په بمباریو کې د په سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملګرو ملتونو ویلي په دې وروستیو ورځو کې هغو روغتونونو ته چې د ټپیانو درملنه کوي یو څه مرستې لیږدولي، خو د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې چې په غزه کې د بشري خدمتونو تر ټولو لویه چمتو کوونکې اداره ده ویلي چې تیل په ختمېدو دي. د دې ادارې ویاندې لیلی اسپوزیتو وویل چې له تیلو پرته یې لارې نشي کولی په غزې ترڼګه کې لرې ځایونو ته مرستې ورسوي او مجبوره دي چې پرېکړه وکړي په کمو تیلو سره کوم فعالیتونه سرته ورسوي او کوم نه. ملګری ملتونه وایي د غزې له 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 1.4 میلیون له خپلو مینو بې ځایه شوي چې تقریبا 6 لک یې د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې اړولي دي. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې د اسرایل پوځ پرون سه شنبه وویل چې په تېره یوه ورځ کې په غزه کې 400 هوایي بریدونه کړي چې هغه د مخکنۍ ورځې د 360 بریدونو پرتله زیات وو. پوځ ویلي په دغو بمباریو کې سخت دریزي وسلوال وژلي او د هغوی تر ځمکې لاندې تونلونه د قماندې مرکزونه وسلتونونه او نور پوځي تاسیسات له منځه وړي دي. پوځ همدارنګه حماس تورن کړی چې په غزه کې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټوي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د روغتیا وزارت وویل چې د دوشنبه او سه شنبه ورځو ترمنځ لږ تر لږه 204 کسان چې زیاتره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. خو د اژانس ویلي چې د مړو دغه شمېر چې حماس وایي د روغتونونو له رئیسانو یې ترلاسه کړي په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. دا د اسرایل او فلسطین ترمنځ د څو لسیزو کړکېچ په ترڅ کې په 24 ساعتونو کې د اسرایل په بمباریو کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره ده. د راپور له مخې په غزه کې به د مړو شمېر لا زیات شي چې کله اسرایل له پلان سره سم په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي پرون سه شنبه خبرلاند ته وویل چې متحده ایالات نشي کولی چې د یوې ورځې د مړو دغه شمېره تایید کړي. هغه وویل د روغتیا وزارت د حماس لخوا اداره کیږي او د ده په باور په هر هغه څه کې چې حماس یې په ښکاره اعلانوي باید له دقته کار واخیستل شي. د اسرایل پر جنوبي ښارونو د حماس له لوري د اکتوبر د 1 له برید وروسته چې اسرایل غزه کلا بنده کړي وګړي یې د خوراکي موادو بو او درملو له سخت کمښت سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی دی چې له دې هېواده د ټولو غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د سولو لپاره پاکستان ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي. د دوی په خبره دا مرکزونه د پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې جوړ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو څه د پاسه 1.1 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو د ورکړل شوي یو میاشتنی مهلت یوازې شپږ ورځې پاتې، پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو استولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې ځانګړي مرکزونه جوړ شوي. پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د یو شمیر چارواکو په حواله ویلي چې د مرکزونه د پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې جوړ شوي. په راپورونو کې راغلي چې په پنجاب او سند ایالتونو کې نیول کېدونکي افغانان به د راولپنډۍ او کراچۍ په ښارونو کې جوړې شویو مرکزونو ته انتقالیږي او له هغه ځایه به افغانستان ته استول کېږي. د دې ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې چې له نورو ایالتونو ډېر افغانان پکې ژوند کوي او ډیورنډ کرښې ته نږدې پروت دی، دوه مرکزونه او په بلوچستان کې درې ځانګړي مرکزونه جوړ شوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې پلان له مخې سیمه ییز پولیسو او مسؤلینو ته واک ورکړل شوی چې ټول غیر قانوني کډوال له نیولو وروسته همدې مرکزونو ته انتقال کړي او له هغه ځایه به افغانستان ته استول کیږي. د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.3 میلیونه هغه افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي له یادې نیټې وروسته به دوی د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد ځانګړي عملیات پیل کړي. اوس چې دا مهلت پای ته رسیدونکی دی، یو شمیر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته دې هېواد ته تللي وایي که خپل هېواد ته واستول شي له ګڼو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره به مخ شي. د پنجاب په راولپنډۍ کې میشت افغان کډوال سرفراز احمدزی ازادي راډیو ته وویل
کوم زار بولا جل چې د پاکستان دولت افغان مهاجرین ته کله واغه مخبره نږدې کیږي د نو وخت چې د ټولو افغانانو اندېښنې را پرولې او ایران پاتې چې څوک ډیری هغه افغانان چې افغانستان کې خطر هیڅ کوه ټول اکثریت یا پاکستان ته راغلي او یا هم ایران ته تللی دي. نو زمونږ غوښتنه د پاکستان له دولت څخه دا ده چې په دې کوم ضرب الاجل چې ټاکلی په دې کې تجدید نظر وکړي او پرې نږدي چې هغه افغانان چې خطر حس کوي هغوی بېرته افغانستان ته ولیږي.
دا د هیواد په پلازمین اسلام آباد کې یو بلې میشتې افغان کډوالې زرمینی وویل چې له تیر نږدې یو کال راهیسې د خپل کیس د تعقیب لپاره پاکستان ته کډواله شوې خو د پاکستان وروستۍ پریکړې سخته اندېښمنه کړې.
مونږ نه دلته په امن سره ژوند تیرول شو او نه په افغانستان کې مونږ لپاره امنیت دی چې هلته ژوند تیر کو. پاکستان پولیس چې دی هره ورځ کور په کور ګوري او افغان پسې دی چې چیرې وي هغې جیل ته وړي یا وایي چې بېرته ورشه خپل کانټري افغانستان. او ډېر بد حالت راغلی دی په پاکستان کې.
ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو ادارو او تر خوا د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې خو ښکاري چې لا دې غوښتنو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د پاکستان دا پریکړه ناسمه بللې او ویلي دي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې رامنځته کړي. خو په عین حال کې د ننګرهار په للپوري ولسوالۍ کې چې د تورخم سره نږدې پرته ده د افغان کډوالو لپاره د موقتی کمپ د جوړېدو چارې هم پیل کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د قضای سیستم د حذف او له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې ټولنې په اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د تاویومې غونډې د درېیمې کمیټې په ناستو کې وړاندې شو ویل شوي دي چې د افغانستان له قضایي سیستم څخه قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان لرې شوي او دغه شان ښځې د ټولنې له برخو لرې کړی شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د عدلي او قضایي او بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په ملګرو ملتونو کې د دې ټولنې استازي د ملګرو ملتونو په 58مې غونډې د درېیمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او د بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه ویل شوي:
In Afghanistan, all safeguards in the legal system have been lifted. The country is ruled by edicts while judges prosecute.
افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوی. هیواد په فرمانونو چلیږي. په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوی دي او ښځې د ټولنې له ټولو برخو لري شوی دي.
We continue to call for the full and equal enjoyment of their human rights and their protection from all forms of violence.
اروپایی ټولنې د جنسیت له امله په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي دوام ته اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې دا مسله د بشریت او د روم د کړنلارې خلاف کړنه ده چې افغانستان یې یو له اړخونو څخه دی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د اروپایي ټولنې د دغو ادعاو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لویه څارنوالي له منځه وړې او پر ځای یې د خپل مشر د عوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د دې سیاستونو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ او مدافع وکیلان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د عدالت د نشتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له دې ډلې یوه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې میړه یې یو پوځي ډاکټر و. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ دوه میاشتې وروسته د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا ووژل شو او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې د هغه مړی بیرته ترلاسه کړي. نوموړی ادعا کوي چې تر دې دمه د خپل میړه د مړي د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د حکومت استخباراتو ته تللې خو له ویرې د طالبانو د حکومت قضایي ارګانونو ته نه ده تللې.
به خاطر شوهرم که مثلا شهید شده بود.
زما میړه چې شهید شوی و د هغه مړی په استخباراتو او نورو کې نه و موندل شوی. دوی یوازې موږ ته خبر راکړ چې هغه شهید شوی دی. کله چې زه استخباراتو او نورو ادارو ته لاړم یوازې څارنوالي پاتې وه. ویل یې چې نن به یې درکوو او سبا به یې درکوو. نږدې دوه نیم کاله تېرېږي، شاید اوس به خاورې شوی هم وي.
تقریبا چیز کم دوه نیم سال شده رایسته، بخی شاید خاکم شده باشه.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو ویاند خلیل همراز د دغه راپور تر خپرېدو پورې په دې اړوند زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما په ګډون د بشري حقونو نړیوال سازمانونو د طالبانو د حکومت لخوا د تیر جمهوري نظام د عسکرو او دولتي کارکوونکو د غیر قانوني وژنو په اړه راپورونه خپاره کړي وو، خو طالبانو تل دغه ادعاوې رد کړې دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال مدافع وکیله لطیفه فیضی هم د طالبانو په حکومت کې د عدالت د نشټوالي ادعا کوي.
وقتی که کسانی که درسی حقوق و قضا و سارنوالی
هغه کسان چې د قانون عدلی و قضایی بشری حقونو په برخو کې زده کړې کړي، تخصص لري او کلونه کلونه یې کار کړی وي، کله چې ګوښه شي نو هیڅ ډول حقوق نه ورکول کیږي. څنګه چې ما اوریدلی یو خبره یم، په جوماتونو کې احکام صادریږي او هغه څوک چې جرم کوي یا یې نه کوي په جوماتونو یا کوڅو کې مجازات کیږي.
مخکې تر دې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پخواني جمهوریت ګڼ شمېر قاضیان او چارواکي له دندو ګوښه او طالبانو یې پر ځای خپل کسان ګمارلي دي. طالبانو حتی د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه له منځه ویوړه، خو اروپایي ټولنې په خپل نوي راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د غیر قانوني وژنې، خپلسري نیونې، فزیکي ځورونې، ربړونې، جبري تری تم کول او مظلومانو سره د ناوړه چلند او دغه شان پر قومي او مذهبي لږکیو هدفي حملې بندې شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټول قدمونه اوریدونکو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه دا چې په دې څو ورځو کې زه تللی وم د واشیر غرنۍ سیمه یا کومه سیمه کې چې ډېر زیات کوچیان دغه سیمه ته زه تللی وم. باور دې وسه چې دغه کوچیان او هغه کسان څاروي لرونکي کسان یا هغه مالداران کسان چې مالونه لري ډېر زیات په ستونزو کې و. یعنې او داسې ژوند دی، باور دې وسه چې سړی فکر ته اخلي، ځکه چې یو د مالونه یا د څاروي لپاره اوبه نشته او بل وچکلی هلمند واشیر ولسوالۍ چې دا ډېره ځپلې ده پخوا په پرتله باندې. نو بس دوی اریان دي چې وسه ډول خپل مالونه چې دې ټول غاړې ته ولیدلې دي او دې ته ورخطا دي څه ډول یې ورځې څه ډول بیا تر کال کې دا چې جمعې را روان دی، جواري هغوی دپاره نهشته، کړی وي هم پخې یا پروړونه چې دی د هغو دپاره نهشته. نو د ډېریو کسانو دا غوښتنه وه چې باید حکومت دوی ته پاملرنه وکړي. ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسه.
السلام علیکم. ما دې کرکټ مبارک ټول افغانستان ملت ته وایم او بل چې موږ باید هر ډګر کې کامیاب او سرلوړي اوسو او یو قایس ملي اسلامي امارت چې دا چې مقصد د افغانستان ملي بیرغ بیرته وړاندې کړي، دا تنه دې په کپنو باندې نه کیږي او بل می دا خواهش ده چې تنا کرکټ نه ده موږ باید د تعلیم په حیصه کې هم دغسې پیشرفت ولرو هر څه نور دنیا ګوره ټانګونه تیاریا پوشکان مزایل هر څه جوړوي موږ هېڅ شی نه لرو موږ هر څه په خرید یو باید د موږ مکتبونه جوړ شي د موږ مکتبونه شروع شي د موږ خوندې ډاکتران شي د موږ مریضان نه باید خارج ملکو ته ولاړ شي دا مې هیله ده او دا مې خواهش ده خدای په امان
ستاسې پیغام ستاسې نظر